دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنکو زه اشرف الله رحیم زویم په سر کې خبرونه اوري د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی وایي ولسمشر محمد اشرف غنی به د خپل پخوانی اجرایی رئیس عبدالله سره ډیر زر سیاسي توافق لاسلیکي اغلی صدیقی د شنبه په ورځ مطبوعاتو ته په یو استول شوی پیغام کې لیکلی دی چې د دواړو غاړو ترمنځ په مهمو ملي مسایلو کې توافق شوی دی هغه وویل د تړون امضا کېدو وروسته به په اړه نور جزئیات هم خپاره شي که څه هم لا د دې تړون جزئیات په رسمي ډول نه دي خپاره شوي خو ځینو مطبوعاتو ویلي دي چې په تړون کې په کابینه کې ښاغلی عبدالله ته 50% کې برخه او د سولې د مصالحې د عالی شورا مشري ورکړ شوې ده او همدغه راس عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه هم منل شوې ده د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د روان میلادي کال تر پایه د کورونا وایروس لپاره د واکسین د جوړېدو په هدف د تازه هڅو د پیل خبر ورکړی دی خو هغه ویلي دی که واکسین وی او کنه اقتصادي فعالیتونه به بیرته پیل شي جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ غواړي د 2021 کال تر جنوري میاشتې پورې د کورونا وایروس په سلهاو میلیونه ډوزه واکسینونه ولري بلخوا د صحت د برخې اکثریت کارپوهان د ټرمپ زماني جدول د توقعاتو نه لوړ بولی او وای واکسین ممکن صحیح کارمندانو او ډیر عمر کسانو په شان خلکو دپاره چې لوړ خطر سره مخ دي جوړ شي د امریکا حکومت په پام کې لري چې په امریکا کې د دغو طبي وسایلو تولید پراخ کړي څو بهرنیو کمپنیو اتکا کمه او دندې هم پیدا شي د تیلو د صدرونکو هیوادونو د سازمان دپاره د ایران په خوانی استازی حسن کاظمپور اردبیلی د مغزو د سکتې له وجې مړ شوی هغه دوه ونې کېدی چې د کومه په حالت کې و د ایران د نفت وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دی چې ښاغلی اردبیلی اتشپېته کلن و او د تهران په یو روغتون کې یې سا ورکړې ده خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي اردبیلی په 1950 کال کې د نفتو او پټرولیمو د صادرونکو هیوادونو په سازمان کې د ایران استازی وټاکل شو او د 1990 تر 1995 پورې په جاپان کې د ایران سفیر هم و د سیمی او نړۍ د خبرونو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډون اوریا اروپایي هیوادونه پلان لري اسرائیل ته خبرداري ورکړي چې د لویدیځ غاړې ځینې برخې د خپل ملکیت نه اعلانوي اروپایي هیوادونو په دې حق له خپل اندېښنه ښودلې د اسرائیل د ملي یووالي نوې حکومت پلان لري چې په لویدیځ غاړه کې د ناقلو یهودانو لپاره جوړ شوي کورونه د اسرائیل ملکیت وګڼي اروپایي هیوادونو ویلي دي چې د اسرائیل دا کار د نړیوالو قوانینو نه سرغړاونه ده او د فلسطینیانو سره د سولې فرصتونو ته هم زیان رسوي امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اسرائیل د پلان ملاتړ کړی خو د اروپایي هیوادونو اتحادیې تر اوسه په دې موافقه نه ده کړې که اسرائیل د لویدیځ غاړې قبضه شوې سیمې خپل ملکیت اعلان کړي څه ډول سزا به ورکړ شي په امریکا کې د دیموکرات ګوند غړو د سپینې ماڼۍ نه غوښتي دي چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا د بهرنیو چارو په وزارت کې د څار د یوې ډلې د برطرفه کولو په اړه دي ټول شواهد کانګرس ته ورکړي دیموکراتانو ویلي دي دا کار د بدل اخیستو په خاطر شوی او ګومان کېږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو پکې مسؤل دی جمهور رئیس ټرمپ د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د بهرنیو چارو په وزارت کې ستر مفتش سټیف لینک برطرفه کوي ښاغلی لینک د مخکنی جمهور رئیس براک اوباما په وخت کې د مقام ته ټاکل شوی و او د هغه تر مشرۍ لاندې ادارې څو ځله شکایت کړی دی چې د بهرنیو چارو د وزارت په اداراتو کې په سیاسي لحاظ د مور او میرې چلند روان دی د امریکا د استازو په مجلس کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر او د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې تر ټولو جګپوړي دیموکرات ګوند غړي په یو لیک کې د حکومت د پریکړې سره جدي مخالفت ښودلی او هغه سیاسي پریکړه ګڼلې ده او وروستۍ خبر ده چې سعودي عربستان او کویت موافقه کړې ده چې د الخفجی د تیلو په تصفیه خانه کې د خامو تیلو تولید د یوې میاشتې لپاره ځنډوي د تیلو د تصفیه خانه د سعودي او کویت شریکه ده او دواړه هیوادونو ویلي دي چې سر د بلې میاشتې به د خامو تیلو تولید پکې بند وي د کویت چارواکو تر اوسه په دې حق له تبصره نه ده کړې خو سعودي عربستان او د تیلو د صادرونکو هیوادونو د سازمان غړو هیوادونو موافقه کړې چې د یو څه وخت لپاره به د تیلو تولید بندوي ځکه چې د نړۍ په بازارونو کې د اندازې نه زیات تیل موجود دي د خلیج او شمیر نور هیوادونو هم ویلي و چې د تیلو تولید به کموي د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غاګ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډون اوریدل
خبرونه مو د امریکا غاګ آشنا رادیو څو اوریدل په افغانستان کې د کورونا د وایروس د ناروغانو شمیر نږدې 6.5 زرو ته ورسید. د عامه روغتیا وزارت وایي اکثره په دغه ناروغي اخته کسان په ډلهیز ډول په کورونا اخته شوي دي. د بلې خوا د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو یو ټولنه له افغان حکومت څخه د کورونا سره د مبارزې لپاره د یوې ملي کمیټې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. په دې هکله پاموکلی زموږ د خبریال اکرام شینواری رپورټ ده.
د عامه روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو چمتو کولو د چارو مین ډاکټر وحید الله مجروح د شنبې پر ورځ کابل کې خبريالانو ته ویل چې په تیرو 30 ساعتونو کې په ولس ولایتونو کې د کورونا د وایرس 1114 مشکوکې پیښې تیر شوي چې 3900 یې مثبتې خطرې دي. د کورونا د نوو ثبت شویو پیښو سره اوس په افغانستان کې پر دغې ناروغۍ د اخته ناروغانو شمېر 6402 تنو ته رسېدلی دی. اوس په افغانستان کې د کورونا د وایرس په ناروغۍ د مړو شمېر 1068 تنو ته رسېدلی او هغوی چې ملنه شوی شمیری وسو اتاوی تنتا رسیدلی. ډاکټر مجروح ویل د لاسونو وینزل د ماسک اغوستل او ټولنیز فاصله رعایت کول د کورونا د وایرس سره مبارزه یوازینه لار ده. هغه ویل چې عامه روغتیا وزارت ورسته شمیرې نه خي چې د کورونا په وایرس اکثره اخته ناروغان یا د یو دفتر یا یوې کورنۍ غړي دي چې یو تن د بی احتیاطۍ او د نورو لخوا د ټولنیز واټن او ماسک نه کارول لامل هغه هم پرې اخته شوی.
تاسفانه شواهد شي چې موږ تقریبا پښ زره 302 مثبت واقعیت چې په افغانستان کې تر اوسه ثبت شوی دي د پراکنده ډول نه پکې تلوي ډول دي. اکثره یو کور کې یو نفر مثبت پیدا شوی هغه څه د ټول کورنۍ غړي مصاب شوی. په یو اداره کې په یو شرکت کې هر چیرې چې اصول رعایت شوی نه دی حالت یو نفر د ټول غړو د دفتر یا کورنۍ غړي د مصابیدو لامل ګرځیدل.
د عامه روغتیا وزارت دغه چارواکي د کورونا د وایرس د مثبتو پیښو زیاتېدو او په خارجو کې په خپل سر د تګ راتګ د بندیزونو ماتولو ترمنځ اړیکو ته اشاره وکړه. وی ویل چې بندیزونه د عامه روغتیا وزارت په مشوره لګیدلی وو. خو د بندیزونو پورته کول په رسمي ډول نه دي لري شوی او خلکو په خپل دا کار کړی دی.
وزارت ساتومه مقرره یې
خاغلی مجروح ویل د عامه روغتیا وزارت په تدریجي ډول د کارنتین د لری کولو کړنلاره چمتو کړي چې زری پړاوونه لري او په لومړي پړاو کې زری میاشتو وخته اړتیا ده.
نیاز هست
په دغه کړنلاره کې دوهم پړاو د لپاره یو کال او د دریم پړاو لپاره د یو کال وروسته اقدامات په پام کې نیول شوي. د عامه روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو چمتو کولو د چارو مین ویل چې دا وزارت تر اوسه د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پیسو د کمښت سره نه دی مخامخ شوی او د مالی وزارت ورته د پلان شو پروګرامونو لپاره د پیسو چمتو کولو ژمنه کړې ده. خاغلی مجروح ویل چې نړیوال بانک د 100 میلیون ډالرو څخه د زیاتو پیسو د برابرولو ژمنه کړې. 30 میلیون نور ډالر د آسیایي پرمختیایي بانک لخوا د برابرېدلو ژمنه شوې ده. هغه ویل د دغو دوه بانکونو لخوا چې کوم پیسې برابرېږي د روغتیا نړیوال سازمان WHO او د روغتیا په برخه کې د نورو همکار موسسو لخوا به په مصرف ورسول شي. خاغلی مجروح ویل چې د آسیایي پرمختیایي بانک د پیسو څخه به یوازې 30 میلیون ډالر د روغتونونو جوړولو لپاره د جمهوریت ریاست د ملي انکشاف شرکت لخوا په مصرف ورسول شي. خاغلی مجروح ویل اروپي ټولنې لخوا د 50 میلیون یورو د مرستې په اړه لا هم خبرې روانې دي چې په پایله کې به دا معلومه شي چې دا پیسې به په کومه برخه کې په مصرف ورسول شي. د عامه روغتیا وزارت دغه چارواکي لخوا د کورونا د وایرس په وړاندې په سبا د روانې مبارزې د ډاډ سره سره د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو د اتحادیې او ټولنې د ګډې سرتاسري شورا چارواکي وایي چې د کورونا سره د روانې مبارزې څخه راضي نه دي. د دغه ټولنې چارواکو نن د شنبې په ورځ خبر اعلان ته ویل چې د دې لپاره چې مبارزه پیاوړې او د پیسو په مصرف کې شي پاپې درځي د یو ملي مسلکي او تخنیکي کمیټې دی جوړ شي. د دغه خبري کانفرنس یو برخوال ډاکټر پیس ساپی ویل چې د کمیټې جوړېدل د افغانستان د خلکو غوښتنه هم ده.
زمونږ د طبيبانو مسلکي صنفي تخصصي او تخنیکي کمیټې یو ایجاد شي.
د کورونا وایرس په لومړي ځل د چین د هوبي ولایت د وخان په ښار کې د 2019 میلادي کال تر دسمبر په میاشت کې خپور شو چې اوس یې د نړۍ یو سلواتي هیوادو ته سرایت کړی دی. په امریکا کې د جانس هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې د کورونا وایرس د شنبې ورځې تر سهار پورې په نړۍ کې 3,038 تنه مړه کړي او 3,595,000 او 910 تنه نور پر دغې ناروغۍ اخته شوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ د خبرونه اوري. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د روان میلادي کال تر پایه پورې د کورونا وایرس ضد واکسین د جوړولو زیری ورکړی دی. لږه سره سره جمهور رئیس پټاګه کړی چې د واکسین د تولید یا نه تولید کېدو په صورت کې بیا هم قیودات ختم او کاروبارونو ته اجازه ورکړي. د خبر نور جزئیات زموږ له همکار سمیع الله جلال زیست خواوري.
جمهور رئیس ډونالد ترامپ غواړي چې د 2021 کال تر جنوري میاشتې پورې د کورونا وایروس په سلهاو میلیونه دوز واکسینونه ولري.
دیتا د عملیاتو ګړندی کول وایي، په دې معنی چې لوی او ژر.
د صحت د برخي اکثریت کارپوهان دا تر توقعاتو لوړ زمانی جدول بولي، خو هغوی وایي واکسین ممکن صحي کارمندانو او ډېر عمر کسانو په شان خلکو لپاره چې لوړ خطر سره مخ دي جوړ شي.
هر څه باید په سمه توګه پر مخ ولاړ شي. فکر کوم که ټول شیان ښه پر مخ ولاړ شي، بیا هم د ټولو خلکو لپاره تلسو میاشتو ته ضرورت دی.
په داسې حال کې چې د نومبر ټاکنې را نږدې کیږي، ټرمپ د اقتصاد او هیواد پرانستلو ته هم لیوال دی.
Vaccine or no vaccine, we're back.
Vaccine or no vaccine, mung berta stan shu yu o prosa pe lagu. Padirai mawarad ke hoi vaccine na ladi. Yu virus ya ham zukam razi aw ta se mubariza war sara kawai.
Tam la hoq muzahira kum ko tsakhamla tar wakar che gwaadi pe yalatun ke pa kor da pati ke do mahdudiyat na ladi she aw iqtisad pran sel she. که څه هم ډیرای د دې کار د کولو لپاره د هغه د ادارې معیارونو ته پاملرنه نه کوي، یو شمیر هغه یلتونه چې د جمهوریت غوښتونکو بلل کیږي او په 2018 کال کې ټرمپ ته رای ورکړه. کارپوهان وایي له مظاهره کوونکو څخه د ټرمپ ملاتړ ممکن هغه ته د سیاسي پلوه تاوان ورسوي که یلتونه له وخت مخکې خلاص شي او کورونا وایروس موارد لوړ شي.
And what we're seeing
دا له خطر یو ډاک اقدام د یو اوسبینو چې په لورو پروتو سیمو کې موارد مخ په زیاتیدو دي، چیرې چې ترامپ قوی ملاتړ لري، دا یو قمار دی چې کېدای شي تاوان هم ورسوي.
یو شمیر کسانو د وایروس په لومړی اونۍ کې د شخصي محافظتي وسایلو د نشټون له امله د ترامپ پر حکومت انتقاد وکړ. د ملي ستراتیژیکو زیرمو تقویت ډیر مهم دی. د امریکا حکومت په پام کې لري چې په امریکا کې د دغو طبي وسایلو تولید پراخ کړي، سوپر بهرنۍ کمپنۍ یو اتکا کمه او دندې رامنځته شي.
بلخوا د امریکا د استازو مجلس پرون جمعه د امریکا د اقتصاد د ملاتړ او له خلکو سره د مرستې په هدف د 3 تریلیون ډالر کومکی بسته تصویب کړه. دغه بسته په داسې حال کې تصویبیږي چې کورونا وایروس تر اوسه په امریکا کې څه باندې 15,000 کسان وژلې دي.
کورونا یو ساري مرض دی او د مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه پریمینځو، د ټوخي او پرنج په وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، د کوره بې ضرورته په هر ونوځو، او د وتو په وخت په ماسک باندې خوله او پزه پټه کړو. په دې کې د هر چا صحت خوندي کېږي. زه شافیه سردان یم. درنو اوریدونکو، د تیری سه شنبه په ورځ په کابل کې په یوه زیږنتون او په ننګرهار کې د جنازې په مراسمو بریدونو د افغانستان د جګړې او سولې روان وضعیت بدل کړی دی. افغان حکومت دا بریدونه د طالبانو کار بولي. طالبان یې ردوي او امریکا وایي چې دا بریدونه داعش کړی دی. افغان حکومت د زلمی خلیلزاد وروستیو څرګندونو ته غبرګون ښودلی او حتی نن د ملي شورا ویلي دی چې متحدین باید طالبانو ته برات ورنه کړي. رحیم ګل څاروان په دې باره کې نور جزئیات لري.
د وړمې ورځې د پرلپسې ټویټونو وروسته د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه له یو شمیر خبريالانو سره په خبرو کې ویلي چې د کابل د دشت برچی په سیمه کې د روختون د زیګنتون په وارد بریت او ننګرهار کې ځانمرګي د دوی د سیډنو په اساس د داعش د ډلې کارو. د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح او د حکومت ځینو نورو چارواکو خلیلزاد ته په ټویټر د وړمې ورځې ځواب ویلی. تازه سرګندونو ته نن د افغانستان د ملي امنیت شورا ځواب ویلی، ویلي دي چې متحدین دي د طالبانو په ګټه له تبلیغاتو لري پاتې شي. د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد یو وار بیا ویلي چې د کابل روختون او د ننګرهار برید د داعش د ډلې کارو. هغه ویلي چې د افغانستان حکومت کوم بل ثبوت لري وړاندې کړي، خو د زلمی خلیلزاد دغه سرګندونو ته په خبرګون کې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویل چې که خلیلزاد دا ثبوت ولري چې د کابل د روختون برید طالبان نه دی کړی، نو ورسره شریک دي کړي.
کچیر له دوی سره داسې کوم سند موجود وي چې پر اساس باندې دا په ډاګه سي چې دا حمله طالب نه ده کړې، هغه د لطفا د افغانستان خلکو ته وشي، د افغانستان دولت ته دی وشي، موږ به خوشاله سو. زموږ سره مسایل موجود دي، مخکې مو ویلی و چې په دې ارتباط هغه معلومات چې موجود دي حمله د طالبانو او د هغوی د ملګرو کړیو لخوا څخه وه. موږ په دې ډول څرګندونو سره هغه وحشت چې د افغانانو خلاف کیږي هغه ته برات ورنه کړو.
خلیزاد ویلی داعش د سولې دښمن دی، افغان حکومت او طالبان دي د داعش په لوبه کې نه لوبیږي، خو د ملي امنیت شورا وایي چې طالبانو د داعش هرکلی کړی او یو د بل په ضد نه دي. ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په خپلو تازه څرګندونو کې دا هم ویلي چې د امریکا او طالبانو د توافقنامې په اساس طالبانو تر اوسه په ائتلافي ځواکونو برید نه دی کړی او په افغان امنیتي ځواکونو بریدونه د توافقنامې برخه نه ده. خلیزاد وویل چې طالبان ورسره په توافقنامې کې ویلي چې په څلور دیشو ښارونو کې به بریدونه نه کوي او د پکتیا د ګردیز پیښه چې طالبانو یې مسؤلیت اخیستی و به سیړي. خلیزاد هم ویلي چې د ولسمشر غنی له لوري د تهاجمي بریدونو له پیلولو وروسته له ولسمشر غنی او طالبانو سره خبرې نه دي کړې خو سفرونه به وکړي. افغان امنیتي ادارې وایي چې په تیر یو ونه یو له هغه راوسته چې ولسمشر غنی افغان ځواکونو ته د تهاجمي بریدونو د پیلولو ویلي، افغان ځواکونو د طالبانو 2940 جنگیالي وژلي دي.
در مجموع نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در حالت تهاجمی مطلق قرار دارند. با گذشت هر روز میزان عملیات‌های تهاجمی نیروهای افغان افزایش پیدا خواهد کرد.
خانه طالب چارواکی مولی اکبر آغا وای چه در جگلی شدت ده هیچ چا پا گتن ندهی
ملت تا چه سره ندارید در جنگ پا ما بدید حکومت تا خیلوی چه اسمور یلان در جنگ و ملت پا سره دارید
سیاسی سیرون کې سید خالد ساده بیا وایي چې طالبانو بریدونه ونه درول او د سولې نه اوس زیات پام جګړې ته اوښتی دی.
داسې معلومیږي د امریکا ځانګړی استازي ښاغلي خلیزاد د طالبانو سره د لابیګري سیاست مخکې وړي، په دې معنی باندې چې امریکا او د طالبانو ترمنځ توافقنامه لاسلیک شوې ده. امریکایان غواړي تر څو طالبان وخت ته ورسي او د توافقنامه په درشل کې دغه څرګندونې کوي.
طالبانو د دشتي برچی په روختونه او د ننګرهار په خیوه کې په جنازې بریدونه یو ځل بیا رد کړي او په توضیحي سرګندونو کې دا جنایت بللای.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د جمهور رئیس مخالفت د جو بایدن لپاره د ډیموکرات ګوند ملاتړ اکلک کړی دی چې په قوي احتمال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د ګوند کاندید دی. د امریکا غا خبریال برین پاردن ان په دې باره کې دا رپورټ را لېږلې دی، لیکن د حکومت د ډېرې قیمتي مرستې د پروګرامونو لپاره په خاصه توګه د کورونا د وبا په وخت کې د مترقي غوښتونکو فشار د تازه وخت د جنسي تورونو سره یو ځای او د یو دریم کاندید رابلل یو ګواښ دی چې په دغه متحد ملاتړ کې به درس پیدا کړي. د ورمنټ ایالت سناتور برنی سندر د جمهوری ریاست لپاره د جمهور رئیس په خوانه مرستل جو بایدن تایید کړ چې د دیموکرات ګوند د کاندید کېدو لپاره ستر مترقی سیالي وو. دای څرګند کړل ګوند باید متحد شي چې د نومبر د میاشتې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د جمهور رئیس ډانلډ ترامپ ته ماتې ورکړي. د ورمنټ ایالت سناتور برنی سندر ان وای چې دا خبره یقیني کړه چې موږ داسې یو چاته ماتې ورکړو او زه اوس له خپل ځان نه خبرې کوم. د دې هیواد په معاصر تاریخ کې ډیر خطرناک جمهور رئیس دی، لیکن د کانګرس غړي الکساندریا اوکاسو کورتیز په څیر مترقی مشران د حکومت لپاره د سندر د پیشنهادونو نه چې بایدن فرض کړي جلا دي چې غواړي د امریکا کارګري طبقې لپاره د روغتیا بیمه او نورې مرستې تمویل کړي. د نیویارک ایالت کانګرس غړي اوکاسیو کورتیز وایي څه شی چې زه غواړم او ووینم هغه داسې حداقل یو پلان دی چې په هغه کې به د ځوانانو روغتیایي بیمه شامله وي. د کورونا وایروس وبا چې پر روغتونونو یې فشار راوړی دی، ډېر کاروبارونه یې مجبور کړي دي چې وتړل شي او په میلیونو کسانو کارونه له لاسه ورکړي دي. د پالیسۍ بیلواله تت کړی دی چې په عنعنوي توګه د جمهوریت غوښتونکو او ډیموکراتانو ترمنځ موجود و. یعنې دا چې جمهوریت غوښتونکي د کاروبار پلوي دي او ډیموکراتان د کار او کارګرو پلوي دي. دواړه خواوې اوس د کاروبار او بیکارۍ لپاره په ګډه د مرستې 1 ټریلیون ډالر ومنل. څارونکي وای په دغه ستونزه کې سیاسي مرکز بدلیږي او بایدن ته په کار ده چې زیاتی مترقی پالیسۍ قبول کړي چې متحد ملاتړ په ځای پاتې شي. سیاسي څارونکي مارک شمیت وای دا باید ومني چې هیواد حرکت کړی دی او ډیموکرات ګوند کیڼې خواته روان دی او واقعا ډیره علاقه په جاه‌طلبۍ او مترقی حل کې ده. د بایدن په خلاف د تازه وخت جنسي حمله تور لګول به په ګوند کې د اختلاف سبب هم شي. بایدن د سنا د پخوانی کارکونکو تر رید تور چې وای د 1990 لسیزه کې بایدن ور باندې حمله کړې و په کلکه رد کړه. انتقاد کوونکي وای د رید په تورونو کې غیر تسلسل د دې قضیه کمزوري کړې ده او د بایدن همکارانو دفاع وکړه. د جمهور رئیس د پخوانی مرستیال او پخوانی مشاور موی ویلا وای زه شخصا بایدن پیژنم، زه د یو دوست ګڼم، د زخت ډیر شهرت او صداقت خاوند دی. د دې تورونه او د دې غلط اتهام لګول د هغه څه سرسد نه لګوي چې بایدن یې لري، مګر د میتود تحریک پلویان اندېښمن دي چې د بایدن په خلاف تور لګولو ردول د دوی هغه پیغام بې ارزښته کوي چې وای د خوځو د زورونو په ادا باید باور وشي. وروسته له هغه چې په تیر وخت کې د ترامپ او د ستر محکمې د قاضي بریت کاوانا په خلاف جنسي حمله دوی په کلکه غندلې وه، په دې سره د ډیموکراتانو تورونه دوه مخي ګڼل کېدای شي. یو څه اندېښنه هم شته چې د دریم کاندید جستن اماش جمهور غوښتونکی دی او د مشیګن د ایالت د کانګرس غړی د لیبرټین ګوند لپاره کاندید دی چې کېدای شي ځینې اعتدال غوښتونکي له بایدن نه جدا کړي چې د هغو ایالتونو کې کمزورې کړي چې ده ته په کار د انتخابات پکې وګټي چې ترامپ ته ماتې ورکړي. څارون کې پیشګویي کوي چې احتمال لري ترامپ به دې ته سترګې په لار وي چې د ډیموکراتانو ترمنځ د بې اتفاقۍ تخم وشیندي، د روغتیا د دوامدارې ستونزې او د اقتصادي ودې د جدي کموالي باوجود ترامپ به د دوهمې دورې انتخابات وګټي.
په افغانستان کې د سولې د چارو د پاره د امریکا د خارجه وزارت خاص استازي وایي د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پاره د نیټې په ټاکلو بحث روان دی. په کابل او ننګرهار کې د بریدونو او همداشان د بندیانو د تبادلې د لړۍ د ځنډولو څخه وروسته د بین الافغاني خبرو د پیلولو په امکاناتو د نیوز ویک د مجلې خبريال سمی یوسف زسره زموږ همکار زیبا خادم مرکه کړې ده.
سمی یوسف زسره زلمی خلیزاد ویلی دی چې د بین الافغاني خبرو د نیټې د ټاکلو په سر باندې بحث روان دی. څه فکر کوي دا څه وخت به وي دا نیټه؟
زه خیال ډاکټر صاحب خلیلزاد وروسته له دې چې په افغانستان کې تشدد زیاتی دی، په شبخانو بدون کې دی، په جنازو کې به به چلدنې کېږي، په ملي اردو او د طالبانو ترمنځ جګړې زور اخلي. سولې چې کومه پروژه ده یا سولې چې کوم کار شروع کړی ده هغه راتلونکې تاریخ ښکاري، او له دې امله هغوی اوس داسې خبرې کوي چې خلکو ته یو ډول امید ورکړي چې زه اوس هم لګیا یم د سولې نیټه ټاکمه. زموږ معلومات دا دي چې طالبان په هېڅ ډول دې ته راضي نه دي چې د 5000 بندیانو د خلاصون نه پرته بل افغاني خبرې پیل کړي. له دې امله هغوی اوس کوشش کوي چې د خپل ماموریت کې صاحب پاتې کی او ژوندۍ پاتې کی. هغوی دا خبرې کوي چې نیټه ټاکي. زما په خیال عملا د پردې تر شا کوم داسې څه نه دي پېښ شوي چې دوی د نیټې ټاکلو ته ورسېږي، او نیټه ټاکل اوس ډېره ناممکنه ښکاري. یا متاسفانه د هرې ورځې په تېرېدو د جاګرې بڼې ته په کتو سره ویلی شو چې د په ډېر تېزۍ سره د سولې فرصت او د خلیلزاد ماموریت له ناکامۍ سره مخامخېږي، او هغه له دې امله چې هغه امریکایانو دپاره خو یو هدف ترلاسه کړو چې امریکایانو او طالبانو ترمنځ یو تړون وکړو، اوس که امریکایان ووځي دوی ځان ته یو لاره جوړه کړې ده، خو متاسفانه په دغه تړون کې د افغانانو دپاره څه نشته ده. یعنې جګړه به دوام لري، په هغه حال کې به د امریکایي قواوو وطن هم
د خوایلی دي چې ډیر زر به د بریدونو د کمولو په سر د خبرو د پاره او بل شان د بندیانو د آزادولو د ډیر لړۍ د چټکولو د پاره بیا سفر وکي، چې سفر به اتمنو دوه او نور ملکونو ته کبیر نور تفصیل خنشت خوایلی سفر کوي، توقع لري چې د سفر وکي خپل خبرو
د سفر وکي او د سفر وړاندې هم ډېر سفرونه کړي دي، خو څنګه چې ما وویل دي تشدد زیاتوالی دا موقع اوس کمه کړې ده. اوس افغان حکومت هم خورا د خلیلزاد د وروستیو بیانیو ده، بالخصوص د تېره ورځ چې دوی خلیلزاد دا خبرې کړي دي چې داعش یعنی په دغه بریدونو کې لاس لري او افغان حکومت په طالبانو شک کوي. دا یو ډول د افغان حکومت د موقف سره ځان په ټکر کې اچول دي، او دغه ډول ټکرونه چې رامنځته کېږي دا د خلیلزاد او د افغان حکومت ترمنځ مجموع کې د امریکا ترمنځ تعلقات د هرې ورځې په دو خرابېږي. دا ماته هماغه وخت رایادوي چې کله ریچارډ هالبرګ د امریکا خصوصي نماینده و د افغانستان لپاره د ولسمشر کرزي صاحب سره شخړه رالله، او بیا د افغانستان نه په داسې حالت کې ووتلو چې بیا بېرته راستون نه شولو. نو ماته داسې برېښي چې د ریچارډ هالبرګ تاریخ بیا تکرارېږي. البته افغان حکومت اوس موقف په دې کوي کېږي چې وروستیو بریدونو یو ډول طالبانو باندې هم فشار واچول، او طالبان هم اوس بار بار په خپله میډیا او مطبوعاتو کې دا وایي چې دا بریدونه مونږ نه دي کړي. بل طرف ته افغان حکومت سیاسي جوړجاړي ته رسیدل هم د افغان حکومت موقف قوي کوي.
نو خپل خلیزاد هم ویلي دي چې د دوی دواړو ترمنځ د غشخړه مخ په حل کېدو ده، او ښه خبرونه یې اوریدلي دي، یعنې یو امیدواري پیدا شوې ده.
اسباب خیال ګوریا ډاکټر صاحب اشرف غنی تاسو د تیرو یو اتو کالونو رئیس جمهور ده، د طالبانو سره یو ډول مخالف فریق ده، ډاکټر عبدالله او د دوی ډله د 1900 لوی نه سره په جګړه دي، په مجادله دي، یو بل مشرانی وجلې دي، یو بل خوکړي دي، یو بل نډیر اندېښنې لري. نو دې مطلب دا نه ده چې ډاکټر عبدالله حکومت برخه کېږي هغه باید طالبانو متعلق نرم موقف ولري. د بندیانو مسله ورځ په ورځ پیچلې کېږي، او افغان حکومت د طالبانو په نیت باندې اصلا شک لري. دوی د خپل اسلامي امارت د جوړولو په فکر کې دي.
دغه ځکه مننه سمې سوزل سره کور دی ودان
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
درنو ریدونکو، د پاکستان او افغانستان ترمنز د چمن سپین بولدک او د تورخم دروازه د می لشپاره سیمه د دوه اړخیز سوداګری تاګ او راتګ لپاره پرانستل سو. پاکستان د مارچ له دوهمې نیټې راهیسې په افغانستان کې د کورونا وایروس د پیښو تر رامنځته کېدو وروسته د چمن او سپین بولدک لاره تړلې وه، چې له امله یې نه یوازې د عامو خلکو تګ راتګ په ټپه درېدلې، بلکې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت ته هم لوی زیان اوښتی دی. نور حال له کوټې څخه د جمع خان په راپورټ کې واوري.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د رواني میاشتې د مې په 15مه په خپل یو پریکړې کې ویلي چې د چمن سپین بولدک لاره به د سوداګرۍ لپاره به شپږ ورځې په ځانګړو وختونو کې خلاصه وي. د بلوچستان ایالت د کلاب الدوله ولسوالۍ مرستیال کمشنر زکاولا دورانی واشنا رادیو ته وویل چې عام ولس به یوازې د شنبې په ورځ تګ راتګ کولی شي، او پاتې شپږ ورځې به د دوه اړخیزې سوداګرۍ په لړ کې د سامان وړلو او راوړلو ته ځانګړې وي.
د هفتې ورځ هغه به د خلکو دپاره د عام وګړو دپاره د پښو د لارو د تګ راتګ دپاره وي، او په هغه کې چې کوم پاکستانی ورونه په افغانستان کې پساو دي یا دلته د افغانان ورونه په پاکستان کې دلی پساو دي، هغه به د هفتې په ورځ د پښو تګ راتګ وي.
قدر من اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو ټوله پر خدای سپارو.